سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د چین له سفیر ژاو شینګ سره د واخان د دهلیز د ستراتیژیک اهمیت په اړه باندې خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې کړې ده. حقانی او ژاو شینګ پرون په کابل کې په دې ناسته کې د واخان د دهلیز د ستراتیژیک اهمیت د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د مسافرونکو الوتنو د زیاتېدو په اړه بحثونه کړي دي. په دې لیدنه کې د بیان له مخې دواړو لوریو د دوه اړخیزې همکارۍ پر لا پیاوړتیا او د عملي ګامونو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر او د چین سفیر داسې وخت د واخان د دهلیز په اړه باندې خبرې کړي دي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د پاکستان اړوند ځینو حلقاتو په خواله رسنیو باندې داسې ګنګوسې خبرې کړي دي چې ګواکې پاکستاني پوځیان په واخان کوریدور یا دهلیز باندې حاکم شوي دي او غواړي دغه سیمه ونیسي. دغې چارې د ګڼو افغان فعالانو او خلکو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د کابل له سفره وروسته ویلي چې پرون یې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د ټلیفون له لارې د خپل سفر او له طالب چارواکو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات شریک کړل. صادق خان پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې صدر اعظم ته د خپل وروستي سفر پایلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسنیو اړیکو وضعیت تشریح کړ. صادق خان په خپل راپور کې په دوه اړخیزو اړیکو کې د ستونزو او فرصتونو یادونه کړې او د شرایطو د ښه کولو او اړیکو د پیاوړتیا لپاره د لا زیاتې همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر هم د راپور هرکلی کړی او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د پیاوړتیا لپاره د هڅو د دوام غوښتنه کړې. په دغه بیان کې راغلی صدر اعظم له ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې د ثبات ساتنې او د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو د پرمختګ لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. صادق خان د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ داسې مهال کابل ته لاړ چې په شپه یې د پاکستان جنګي الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ بمباري وکړه چې په نتیجه کې 150 تنه ووژل شول. د دې پېښې له کبله چې د ملګرو ملتونو په وینا ملکي وګړي پکې ووژل شول، د دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلي اړیکې نورې هم کړکېچنې شوې. طالبان وایي د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د میسو یو کان کشف شوی. د طالبانو د خوست ولایت د قانون ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویلي دغه ریاست رئیس صادق جان حمزه د صبری ولسوالۍ په تورتنګي سیمه کې د کشف شوی کان ځای له نږدې ولید. په خبر پاڼه کې د حمزه په قول ویل شوی د خوست ولایت په تڼیو، لکڼو او سپیری ولسوالیو کې هم د میسو ځینې کانونه موندل شوي. څرګنده نه ده چې د دغو کانونو ارزښت څومره دی او طالبانو هم په خپله خبر پاڼه کې دې موضوع ته اشاره نه ده کړې. افغانستان د میسو تر ټولو ستر کان د لوګر مس عینک دی چې کلونه وړاندې له چینایي شرکت ام سی سي سره د استخراج قرارداد شوی خو عملي چارې نه دي پیل شوي. د جرمني یو مخکښ سیاستوال وایي باید هغه سوری او افغان کډوال چې مجرم پیژندل شوی وي له جرمني وایستل شي. محافظه کار سیاستوال فریدریخ میرس چې د جرمني د فبروري د میاشت تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو له مخې مخکښ کاري دا خبره پرون د جرمني ډي پي ای خبري اژانس ته وکړه. که څه هم هغه ومنله چې د سوریې وضعیت لا هم بې ثباته دی، خو ویې ویل د هغه په مشرۍ د جرمني مسیحي ډیموکرات ګوند سی دی یو له ډېر وخت راهیسې په دې باور دی چې خلک افغانستان او سوریې ته بیرته استول کیدای شي او باید دا کار وشي. د زیاته کړه موږ باید دا کار وکړو. فریدریخ میرس همداراز ویل اوس باید ډیر پام وشي چې اروپا ته د نوتلو اجازه څوک ترلاسه کوي. داسې کسان نه وي چې د بشار اسد د رژیم تر واک لاندې جدي جرمونه کړي وي. رسمي شمیرو له مخې اوس مال شاوخوا 915,000 سوریایي وال په جرمني کې اوسي چې ډیری یې له 2015 کال راهیسې دې هیواد ته تللي دي. د راپورونو په اساس تر 400,000 افغانان هم په جرمني کې میشت دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پرون مساوي یا ډرا اعلان شوه. دا سیالي د یکشنبې او دوشنبې په ورځو څو ځلې د باران له کبله ځنډېدلې. په دې 15 ورځنۍ سیالي کې دریو افغان لوبغاړو په خپلو لوبیزو مسابقو کې ریکارډونه جوړ کړل. رحمت شاه 234 منډې وکړې چې تر دې وړاندې هیڅ افغان لوبغاړي په ټیسټ لوبه کې نه وې کړې، خو حشمت الله شهیدی د 246 منډو په جوړولو سره د رحمت شاه ریکارډ ورمات کړ. افغان ټیم د زیمبابوې د 568 منډو په وړاندې چې په اوله پاڼۍ کې کړې وې 699 منډې جوړې کړې. متحده عرب امارات د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې 1.5 بسترو روغتون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس پرون وویل د دې روغتون د جوړولو کار د 15 میلیون ډالرو په لګښت پیل شوی. راپور د پکتیا د عام روغتیا رئیس له خولې لیکلي چې د جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره دا روغتون په 15 ځمکه کې په معیاري ډول جوړیږي او په عصري طبي تجهیزاتو به سنبال وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای او واوري. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب داده چې په هرات کې پر هریرود سیند د پاشتان بند کار له پیلېدو کابو یوه میاشت وروسته ایران د دغه بند په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د اوبو د چارو له یو متخصص سره په دې اړه په یو راپور کې غږېدلی وو چې د ایران اندېښنې څومره پر ځای دي.
یو خو دا ده چې افغانستان حق لري چې خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د غربت کمول لپاره داسې پروژې نصب کار شي، خو نړیوال قوانین بیا وایي چې عادلانه ویش وشي، مثلا داسې کار ونشي چې هغې کې هغې د کبله ایران ته نقصان ورسي. خو
راپورونه وایي چې طالبانو په هرات کې یوه ډله صرافان نیولي چې د راپورونو په اساس د کار جوازونه یې نه درلودل. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه ډرا اعلان شوه. حشمت الله شهیدی په دې اړه غږېدلی.
بالکل، په دې ټیسټ لوبه کې لوبډلې ډېر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو که تاسو وګورئ اوله ورځ کې موږ لوبډلې دومره
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ایران په هرات کې پر هریرود سیند د پاشدان بند د کار له پیلېدو کابو یوه میاشت وروسته د دغه بند په اړه اندېښنه ښکاره کړه. پر پاشدان بند د جمهوري حکومت په مهال کار پیل شوی و، خو د هغه پر جوړونکو پر لپسې بریدونه سبب شول چې بشپړ نه شي. ایران په داسې حال کې د دې بند پر جوړولو اعتراض کوي چې د هریرود سیند د افغانستان له مرکزي سیمو سرچینه اخلي او پاشدان بند د ایران له پولې ډېر لرې هرات ښار ته څېرمه موقعیت لري. ایران تر دې وړاندې د سلما او کمال خان بندونو پر جوړولو هم اعتراض کړی او د هلمند د اوبو په اړه تل شکایت کوي چې د اوبو پوره حق یې نه ورکول کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ایران د اوبو د مدیریت ادارې ویاند د افغانستان له لوري د هریرود سیند له اوبو څخه یو اړخیزه استفاده د عرفي حقونو سرغړونه وبلله او ویل چې د افغان لوري لخوا د دې یو اړخیز اقدام اغېزې به نه یوازې د څو میلیونه خلکو د څښاک اوبو او روغتیا ته زیان ورسوي، بلکې تر سیند لاندې چاپیریال ته پراخ زیانونه رسوي. د افغانستان تیر حکومت په 2014 میلادي کال د 112 میلیون ډالر په لګښت په هرات ولایت کې د پاشدان بند جوړولو کار پیل کړ. په پیل کې ټاکل شوی و چې دا بند په 2 کلونو کې بشپړ شي، خو د ناامنۍ په شمول بیلابیل عوامل سبب شول چې دا بند په ټاکلي موده کې بشپړ نشي. د پخواني حکومت چارواکو د بند کار د ځنډیدو دلیل د طالبانو بریدونه بللي وو. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد اوبو د مدیریت د ادارې د ویاند عیسا بزرگزاده له قوله وویل چې د هریرود سیند په سرحدي ځکه د پاشتان بند جوړېده او د اوبو ذخیره کول د هریرود د سرحدي سیند د اوبو طبیعي بهیر کموي او په لاندې سیمو کې ټولنیزې او چاپیریالي ستونزې رامنځته کوي. په تیره بیا د مشهد ښار ته د چاک اوبو په رسیدو کې جدي ستونزې پیښوي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت تیره میاشت اعلان وکړ چې پر پاشتان بندې کار له سره پیل کړی او تر اوسه د دې بند 80% چاري بشپړې شوې دي. د ایران د اوبو د مدیریت ویان زیاته کړه، ایران څو ځله له ډیپلوماتیکو لارو د هریرود سیند په حوزه کې د افغانستان له لوري په یو اړخیز ډول د بند جوړولو له امله د سرحدي اغیزو په اړه خپل رسمي اعتراض څرګند کړی او د دې اغیزو د ارزونو او کمولو لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه کړې، تر څو د پرمختګ د زیانمنېدو پر ځای د دوامدار پرمختګ لار غوره شي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د اوبو متخصص ډاکټر فضل اختر وایي افغانستان د بیوزلۍ د کمولو په خاطر حق لري چې په خپل خاوره کې بندونه جوړ کړي، خو ایران په هغه صورت کې د افغانستان په خاوره کې د بندونو پر جوړولو نړیوالو مراجعو ته شکایت کولی شي چې افغانستان د خپلو بندونو لپاره د نړیوال بانک په شان له نړیوالو ادارو مالی مرسته ترلاسه کوي.
که چېرته د ایران اوسنۍ اندېښنې ته د دواړو مملکتو منځ کې د هلمند سیند سندي حوزې هغه لاسلیک شوي تړون په اساس وګورو، نو دوه شیان دي یا دوه ټکي دي. یو خو دا ده چې افغانستان حق لري چې خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د غربت کمول لپاره داسې پروژې نصب کار شي، خو نړیوال قوانین بیا وایي چې عادلانه ویش وشي، مثلا داسې کارونه شي چې هغه کې اغه د کبل ایران ته نقصان ورسی. خو که دلته په افغانستان کې مونږ ګورو دغه منطقې چې پاجدان بند موقعیت لري، هغه اکثره د وچکالۍ سره نه متاثره دي او ډېر زیات زیان لیدلی دی خانانو او د خلکو کې. اقلیمي تغیرات او د اوبو کمښت دلته ډېر زیات مشکلات مخې ته راوړي دي.
پاشتان بند د هرات ښار په 25 کیلومتر کې په کورخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. په دې بند کې 45 بلیون متر مکعب اوبه زیرمه کېدای شي چې 14000 هکتار مځکه خړوبولی شي. همداراز دا بند 2 میگاواټ برېښنا هم تولیدولی شي. پاشتان په هرات کې له سلما وروسته د اوبو د زیرمه کولو دوهم ستر بند ګڼل کیږي. د افغانستان د جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې په فراه کې د بخش آباد، په هلمند کې د کجکي، په پکتیا کې د مچلغو، په هرات کې د پاشتان، په بدخشان کې د شورابک، په کابل کې د شاو عروس، په اورزګان کې د سراب او شفلوخ، او په نیمروز کې د کمال خان په شان پر ګڼو بندونو کار پیل شو، خو د اکثرو کار نیمګړی پاتې شو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
وربشو هرات ته حالت د صرافانو ټولنه تاییدوي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د واټونو د سر یو شمیر غصرافان نیولی چې د دوی په خبره د کار جوازونه نه درلودل. د دې ټولنې د مدیر پلاوی یو غړي محمد حسن تیموري ازادي راډیو ته کڅام د نیول شو کسانو کار شمیر ونه خود، خو زیاته کړې چې دا صرافان په تیرو دوه ورځو کې نیول شوي. اخوا د هرات ولایت د خراسان صرافۍ مارکیټ یو شمیر صرافانو تایید کړي چې یو شمیر د واټونو د سر صرافان د جواز د کارتونو د نه لرلو له امله نیول شوي. جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
د هرات ولایت د صرافانو ټولنه وایي په تیرو دوه ورځو کې د واټونو د سر یو شمیر صرافان چې د کار جوازونه یې نه درلودل د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د دې ټولنې د مدیره هیئت یو غړي محمد حسن تیموري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا دقیقه څرګنده نه ده چې څومره کسان نیول شوي، خو زیاته کړې ده چې جواز لرونکي صرافان په نیول شویو کسانو کې شامل نه دي. نوموړي وویل
در قضیه گرفتاری هایی که دیروز و امروز انجام شده بوده هیچ قضیه صراف نبوده، گرفت صرف دست فروش های دستگیر می شدن.
امنیتی ځواکونه پرون هم د هرات د اسعارو مارکیټ راغلل او نن هم راغلل. یوازې هغه واړه صرافانی ونیول چې پر واټونو د صرافۍ کارت یې نه درلود او په غیر قانوني ډول فعالیت کاوه. په دې منځ کې جواز لرونکي هیڅ صراف نه دی نیول شوی.
په ورته وخت کې د هرات د خراسان صرافۍ مارکیټ دو صرافانو چې د موجوده حساسیت عمل یې نه غوښتل نمونه په راپور کې یاد شي. د غږونو د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
امروز ریاست استخبارات امارات اسلامی به مارکیټ اسعار
نن د اسلامی امارات استخبارات د خراسان د اسعار مارکیټ ترغلی و او یو شمیر صرافان او د واټونو د سر صرافان ځکه لزان سره بوتلل چې د فعالیت جواز نه درلود. ډیری صرافان د جواز اخیستلو لپاره د ټاکل شوی پیسې د ورکولو توان نه لري او اوس یې برخلیک څرګند نه دی.
اقتصادي مجبورن کې به این کار ادامه بدن که تا فعلا سرنوشت از اونا مشخص نیه که آیا ضمانت پولی یا ضمانت شخص یا جواز اینا رو آزاد میکنن یا نمیکنن. به خاطر عدم گرفتن جواز امروز
نن هم د طالبانو استخباراتو یو کم شمیر صرافان او ډیر شمیر د واټونو د سر صرافان نیولې دي. لزینو ضمانت اخلي چې فعالیت ونه کړي او لزینو ضمانت غواړي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د واټونو د سر هر صراف د صرافۍ کار ترتیا لري. دوی وایي هر جواز لرونکی صراف کولی شي چې د واټونو د سر دریو صرافانو ته د کار اجازه ورکړي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې د قانوني جواز د ترلاسه کولو لپاره د $1,000,000 پانګې ته اړتیا ده چې له دې ډلې څخه باید 680,000 افغانۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته تضمین کېښودل شي. د هرات ولایت د صرافانو ټولنه وایي چې دا مهال شاوخوا 300 قانوني جواز لرونکي صرافان په خراسان او رازی مارکیټونو کې په رسمي توګه فعالیت کوي. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په هرات کې د صرافیو د نظارت عامر حسیب الله انصاری د دوشنبه په ورځ په ولیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دې بانک د مقرراتو له مخې ټول واړه صرافان باید د صرافۍ او مالی خدماتو له شرکتونو څخه د صرافۍ جواز واخلي او په افغانستان بانک کې ثبت کړي او بیا خپل فعالیت ته دوام ورکولی شي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په هرات ولایت کې د وړو صرافانو د نیولو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پنځه میاشتې مخکې د هرات ولایت لسګونو صرافانو هغه مهال په اعتراض لاس پورې کړ چې طالبانو د دوی د صرافۍ دوکانونه د درې ورځو لپاره د جواز د نشتوالي له امله وتړل. دوی د طالبانو د حکومت لخوا د جواز اخیستو لپاره د ټاکل شوو لګښتونو ورکړه له خپلې وسې پورته بولي. هغه مهال د طالبانو حکومت د دې اقدام موخه د صرافیو د مالي اعتبار لوړوالی بللی و.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د روسیا او اوکراین ترمنځ د جګړې سلګونه بندیان یا اسیران تبادله شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټلګرام کې د دې تبادلې خبر ورکړ او د روسیې دفاع وزارت هم په دې اړه اعلامیه خپره کړه. دا تبادله د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب شوې ده. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
روسیې او اوکراین د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب یو وار بیا جنگي اسیران تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټلګرام کې په یو پیغام کې د دې تبادله پخلی وکړ او اعلان یې وکړ چې د دې اقدام په نتیجه کې 109 اوکراینی بندیان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. زیلنسکی وویل دا بندیان د آزوف ستال، د چرنوبل د اتمي تاسیساتو، ماریوپول، د زیمنی ټاپو او د مختلفو جبهو مدافعان دي. هغه زیاته کړه چې خوشی شوي بندیان افسران او سرتیری دي. د اوکراین ولسمشر وویل چې دوه ملکیان هم چې په ماریوپول کې اسیر شوي وو په خوشی شویو کسانو کې شامل دي. زیلنسکی د خوشی شویو بندیانو عکسونه هم خپاره کړي چې په یو موټر کې یو ځای خوشاله ناست دي. هغه ژمنه وکړه چې کیف په د روسیې په بند کې د ټولو کسانو د خوشی کولو لپاره هلې ځلې جاري وساتي. د بلې خوا د روسیې دفاع وزارت هم د بندیانو د تبادلې اعلان وکړ او ویل چې د دواړو لورو 150 بندیان خوشی شوي دي، خو په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې ولې د دواړو خواوو له لوري د خوشی شویو بندیانو په شمیر کې توپیر شته. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د دسمبر په 10 د خبرو اترو په نتیجه کې 150 روسي پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې سیمو څخه بیرته راوګرځول شول. په مقابل کې 150 اوکراینی بندیان سپارل شوي دي. په اعلامیه کې زیاته شوي چې 150 روسي پوځیان بیلاروس ته انتقال شوي، هلته د صحي او رواني مرستو ترڅنګ له خپلو خپلوانو سره د اړیکو فرصت ورکړل شوی دی. پر اوکراین د روسیې د پراخ برید له پیل راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ 950 ځله بندیان تبادله شوي دي. دا تبادله په داسې حال کې کیږي چې د دوشنبه په ورځ په مختلفو جبهو کې جګړې روانې وي. د اوکراین د اردو قمندانې وویل چې نیمایي جګړې د پوکروفسک، کورخیف او ورموفسکی په شاوخوا سیمو کې شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او زیمبابوې ټیسټ لوبه ډرا شوه یا مساوي اعلان شوله. زیمبابوې په خپل اوله پاڼې کې 506 اتیا منډې کړې. په ځواب کې افغان لوبغاړو 699 منډې جوړې کړې چې پکې د حشمت الله شهیدی 206 او د رحمت شاه 234 منډې د یادولو دي. زیمبابوې دوم پاڼې هم روانه کړې وه خو لوبه د ورځې تر پایه پورې ډرا یا مساوي شوه. جزئیات به په دغه ریپورت کې له بختیار سایل واورو.
د د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده. دغه سیالي چې د ډسمبر په 26 نیټه د زیمبابوې په بلویو ښار کې پیل شوې وه، زیمبابوې د 75 ګټلو وروسته توپوهنه وکړه او په لومړۍ پاړۍ کې 1568 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په توپوهونکو کې شان ویلیمز 145، براین بینټ 110 او لوبډل مشر ګریګ ایروین 104 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې علامه محمد غزنفر 3، ظاهر خان پکتین، ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران 2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د توپوهونکو پیل که څه هم ښه نه و، صدیق قتل او عبدالمالک زر خپلې وکټې له لاسه ورکړې، خو د رحمت شاه او حشمت الله شهیدی اوږدې ملګرتیا وکړې شول چې افغانستان په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 699 منډې وکړي او له زیمبابوې څخه د 114 منډو لیډ واخلي. په دې پاڼۍ کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 234 منډې وکړې. دا د دواړو توپوهونکو د ټیسټ کرکټ اوږدې پاڼۍ دي، خو د افغان توپوهونکو په توګه په ټیسټ کرکټ کې د حشمت الله شهیدی پاڼۍ تر ټولو اوږده پاڼۍ ده. دغه راز افسر زازی هم په دې پاڼۍ کې 114 منډې وکړې چې دا یې په ټیسټ کرکټ کې لومړنۍ سلیزه وه. د زیمبابوې لپاره په توپ اچونه کې بیا براین بینټ 15 افغان لوبغاړي وسوځول. دا چې د لوبې وروستۍ ورځ وه او زیمبابوې ته یوازې د 2 اورونو د لوبولو موقع ورغله، زیمبابوې په 40 اورونو کې 122 منډې وکړې، 4 لوبغاړي وسوځېدل، خو د لوبې د وخت د پایته رسېدو له امله دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. په دویمې پاړۍ کې د افغانستان لپاره ظاهر خان 2 او علامه محمد غزنفر 1 وکټ ترلاسه کړه. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وګټله. د دې لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي،
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو تاسو وګورئ اوله ورځ کې موږ لوبډلې دومره ښه لوبه ونه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه، خو بیا د هغه نه بعد موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ چې رحمت شاه شو او دما او د افسر بازی دې پارتنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو ټیسټ فارمټ کې یو لوبډل ته ښکاری هم دغه پرفارمنس مونږ ورک. پرون مازیګر باران شو کنه، مونږ وختل چې دوی ته رنزونه جوړ کو او دوی ته بیا بیټنګ ورک.
په پلان کې د شدواړه لوبډل یو بل ټیسټ سیالي د راتلونکي زیګدیز کال د جنوري په 2 نیټه پیل کړي او د همدې میاشتې تر 6 نیټې پورې به دوام لري.
ازادي رادیو ته غواګست. د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې تاریخي ځایونه او لرغونی عابدې د ویجاړېدو لوګو اکثر مخامخ دي. دوی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې د لرغوني تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي د لرغونو تاریخي آثارو او عابدو د بیا رغولو په برخه کې هڅې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د تاریخي ځایونو او لرغونو عابدو ویجاړ حالت ته په اشاره سره وایي چې ډیری هغه د لمنځتلو په حال کې دي. دوی وایي چې په بلخ کې روزه هم له دغه وضعیت مستثنا نه ده او ورځ تر بلې حالت مخ پر خرابېدو دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی حارث وایي چې ښایي سږ ژمی د واورې او بارانونو د ورېدو له کبله ډیری برخې ونړېږي.
د روزې مبارک کې ډیری کاشانې غورځېدلې او بیا رغونې ته اړتیا لري. په تیرو 3 کلونو کې هیڅ پام نه دی ورته سوی. که وضعیت همداسې دوام وکړي او د رغونې لپاره اقدامات ونیسي، په ژمي کې به یې ویجاړې نورې هم زیاتې سي.
د بلخ د نوبهار معبد یا تشکده، د نو گنبد مسجد، د بلخ بالاحصار، د رابع بلخي قبر، د خواجه کاشه ولی زیارت او د جهنما قصر په بلخ ولایت کې له مشهورو تاریخي ځایونو څخه ګڼل کیږي. د بلخ ولایت دوه اوسیدونکو عزیز او صالحې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له یادو تاریخي ځایونو سربېره ځینې نور لرغوني آثار او ځایونه هم په بلخ ولایت کې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې.
در 3 سال حاکمیت امارت اسلامی تا کنون هیچ گونه بازسازی در بخش
رئیس اسلامی امارت ده حاکمیت په سبند 3 کلن مده کې د تاریخي آبیدو د مرمت په برخه کې هیڅ کار نه دی سوی. تاریخي آثار په ځنګړې توګه روزه مبارکه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د بلخ ولایت د یوه اوسیدونکي په توګه مې غوښتنه داده چې باید دې برخې ته ډېر پام وسي.
مکانهای تاریخی در ولایت بلخ باستان بگذشته هست.
در بلخ به باستانی ولایت که تاریخی زایون او آبدی در هر کال پتیردو دل منزدلو لگواخ سرمخکی کی که پدی برخه که پامونه سینو تاریخی زایون او آبدی به للاس ورکلو.
در بلخ ولایت زینی و سیدون که پداسی حال که تاریخی اثار و زایونو تا در طالبانو در حکومت در نپام لرن پاره دا سرگندونی کوی چه هم دا تیر اونه در طالبانو تر کنترول لانده در باختر آژانس ویلی و چه پداغ ولایت که در سیلانیانو شمیر زیاش شویده. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور د هنر او فرهنګ برخې مشر زبیع الله ریعی بیا په دغه ولایت کې د لرغونو تاریخي آثار او آبدو د ناسم وضعیت خبره نه مني او په دې برخه کې د هڅو خبره کوي.
روزه مبارکه زموږ د هیواد له مشهورو او معروفو تاریخي ځایونو څخه یوه هغه ده. د دغه ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې د جمهوریت پر مهال د یوه شرکت له لورې مخته وړل کېدی چې بیا یې نیمګړې پرېښودې. موږ دغه مسأله د رسمي مکتوبونو له لارې د اطلاعاتو کلتور وزارت سره شریکه کړې چې د دغه مهم او تاریخي ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې پرمختیایي پلان کې شاملې کړي.
د تاریخي ځایونو او لرغونو آبدو د ویجاړېدو او له منځه تلو مسله یوازې په بلخ ولایت پورې نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو او په ځانګړې توګه د بامیان او غور په ولایتونو کې هم ورته اندېښنې مطرح کېږي. شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال عتیق الله عزیزي د جامع مینار د ویجاړېدو په اړه ویلي وو او د ملګرو ملتونو له ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو څخه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د تاریخ ځینې پوهان د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې پر مهال د بامیانو د بودا مجسمو ویجاړېدو ته په پام وایي چې طالبان د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې پاملرنه نه کوي او آن له اسلام څخه وړاندې د ځینو لرغونو آثارو پر له منځه وړلو یې تورنوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپریږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
د خوست ښار په جنوب کې نن د غلې د نوې منډۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ چارواکي وایي د ښاروالۍ د ښاري پلان او نقشې له مخې د غلې په نوې منډۍ کې د دې برخې د کاروباریانو په پانګونه 600 دوکانونه جوړیږي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال نور جزئیات راکوي.
د خوست ښار د غلې منډۍ چې له پخوا نه د ښار په منځ کې ده او اوس مهال ورسره د ښاریانو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره شوې، د ښار جنوب لوري کې د 2 تخته بیکو د تاریخي کلاګانو لمن ته لیږدول کیږي او هلته د نوې منډۍ د جوړولو کار عملا پیل شو. په نوي ځای کې د غلې د 600 دوکانونو سربیره د دې صنف د کاروباریانو او پیرودونکو لپاره د لویو یا وړو موټرو د تمځای په ګډون ځینې اړینې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي. خوست ښاروال بسم الله بلال په اړه ګډونوالو ته وویل:
نو کله چې غلې صنف انتقال شو نو آینده کې مونږ بیا بل چاته په بازار کې اجازه نه ورکوو چې په بازار کې غله خرڅه کړي، ټول به یو ځای وي. همدې تر څنګ جومات به لري، تشنبونه به لري، پارکینګ لري، ښایسته سړکونه لري. انشاءالله دې کې دوی ته هم سهولت ده چې ټوله یو ځای شي، سهولت ورته برابر شي، بازار ته پر هم فایده ده چې بازار کې به ډېره سهولت رامنځته شي.
د خوست ښار د غلې کاروباریان نوی ځای ښه بولي. خو شرط دا وړاندې کوي چې د دې منډۍ له فعالېدو وروسته باید د ښار په نورو ځایونو کې د غلې پیر او پلور ته اجازه ورنه کړل شي. د غلې یو دکاندار لاهور صبري مشال راډیو ته وویل،
دولت یې چې ګڼه ګوڼه مو جوړه دو څو سوي ازو د پراخې منطقې ته وځي، چې دې منطقې ته روزه ټول د کندورون په وځي وي او چې په اخلاص سره د کندورون روزي د بازار په مونږ ته جوړېږي دا به انشاءالله روغېږي.
په خوست ښار کې د اصناف د اتحادیې غړي وایي د دې لپاره چې د ښار د پرمختیا فکر او اړتیا عملي بڼه خپله کړي، نو په کار دي چې په دې ځای کې د نقشې مطابق ټولې اسانتیاوې جوړې شي. د خوست ښار د اصناف د اتحادیې او استازی ګلزالی جرنزوی وایي،
هغه اسانتیاوې چې تجار ورته ضرورت لري لکه تشناب او مسجد، همداسې پارکین او ګودامونه چې موږ سره په دغه نقشه کې خرولی او ټولو مسؤولو کسانو وعده وکړې، هغه باید په عملي ډول جوړ شي او تجارت نه برخمن شي.
د خوست ښار د غلې د نوې منډۍ د کار په پیل غونډه کې ځینو میلمنو هم برخه درلوده چې هغوی هم په خپلو خبرو کې د هیواد د آبادۍ لپاره د ملي یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل،
راځئ چې لاسونه سره یو کړو، یو بل تشویق کړو، یو بل سپورټ کړو، ښه کارونه یې وستایو. کوم کارونه چې ښه نه دي باید ورته توجه وکړو چې تاسو ښه کړي. زه مطمئن یم انشاءالله چې که مونږ تاسو لاس یو کړو او یو بل ته لاس ورکړو نو زموږ تاسو به یو ښایسته افغانستان ولرو.
د یادونه وړ ده، خوست ښار چې په پخوانی نقشه جوړ شوی د اوسنی نفوس او د ترافیکو د ګڼه ګوڼې په پرتله تنګ او کوچنی دی. د خوست ښاریانو غوښتنه دا ده چې د ښاري نظم او سوداګریزې پرمختیا په خاطر دی د ښار له داخل څخه ځینې صنفونه د ښار یوې او بلې څنډې یا د ښار نږدې سیمو ته ولېږدول شي.
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د چین له سفیر ژاو شینګ سره د واخان د دهلیز د ستراتیژیک اهمیت په اړه باندې خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر او د چین سفیر داسې وخت د واخان د دهلیز په اړه باندې خبرې کړې دي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د پاکستان اړوند ځینو حلقاتو په خواله رسنیو باندې داسې ګنګوسې خبرې کړې دي چې ګواکې پاکستاني پوځیان په واخان کوریدور یا دهلیز باندې حاکم شوي دي او غواړي دغه سیمه ونیسي. دغې چارې د ګڼو افغان فعالانو او خلکو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي. طالبان وایي د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د مسو یو کان کشف شوی. د طالبانو د خوست ولایت د قانون ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي، د دغه ریاست رئیس صادق جان حمزه د صبری ولسوالۍ په تورتنګي سیمه کې د کشف شوي کان ځای له نږدې ولید. په خبر پاڼه کې د حمزه په قول ویل شوي، د خوست ولایت په تڼیو، لکڼو او سپیرې ولسوالیو کې هم د مسو ځینې کانونه موندل شوي. د جرمني یو مخکښ سیاستوال وایي، باید هغه سوری او افغان کډوال چې مجرم پیژندل شوی وي له جرمني وایستل شي. محافظه کار سیاستوال فریدریخ میرس چې د جرمني د فبروري د میاشت تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو له مخې مخکښ کاري، دا خبره پرون د جرمني ډي پي ای خبري اژانس ته وکړه. که څه هم هغه ومنله چې د سوریې وضعیت لا هم بې ثباته دی، خو ویې ویل د هغه په مشرۍ د جرمني مسیحي ډیموکرات ګوند سی ډي یو له ډېر وخت راهیسې په دې باور دی چې خلک افغانستان او سوریې ته بېرته استول کېدای شي او باید دا کار وشي. د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پرون مساوي یا ډرا اعلان شوه. دا سیالي د یکشنبې او دوشنبې په ورځو څو ځلې د باران له کبله ځنډېدلې. په دې پنځه ورځنۍ سیالي کې دریو افغان لوبغاړو په خپلو لوبیزو مسابقو کې ریکارډونه جوړ کړل. رحمت شاه 240 منډې وکړې چې تر دې وړاندې هیڅ افغان لوبغاړي په ټیسټ لوبه کې نه وي کړې، خو حشمت الله شهیدی د 246 منډو په جوړولو سره د رحمت شاه ریکارډ ورمات کړ. افغان ټیم د زیمبابوې د 568 منډو په وړاندې چې په اوله پاڼۍ کې کړې وې 699 منډې جوړې کړې. متحده عرب امارات د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې 1.5 بسترو روختون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس پرون وویل، د دې روختون د جوړولو کار د $15 میلیونو په لګښت پیل شوی. راپور د پکتیا د عامې روغتیا رئیس له خولې لیکلي چې د جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره دا روختون په 15 شریبه ځمکه کې په معیاري ډول جوړیږي او په عصري طبي تجهیزاتو به سنبال وي.
د زهرو کاروان دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری له کبله همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا چې معتادین ولې د روغو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي او په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو لارواپو قرار مومن سره مرکه کړې ده.
معتادین ځکه زیاتر دروغو خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده، د معتاد پر ماضي فعالیت باندې فزیکي او رواني انحصار دی، د معتاد په موادو باندې او که چېرته دغې مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي.
د خاکسار په نوم یو معتاد وایي چې احتیاط د زنګنو درد راته پیدا کړی دی.
اول سر کې خو سړی دومره نه پیپیږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیرا شي بیا سړی بیپیږي. یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم رښتیا هم دما زه منځه ته رکو کې ټیټېږم، بیا مې د پښو کې لږ کلکاړی راځي، ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د سعید په نوم د پوهنتون یو محصل د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي، خو سمدلاسه ناروغه کیږي. تر معایناتو وروسته د ډاکټر په خبرو سخت وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې وارخطا سو دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده. دې سازمان ویلي چې په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی، او د دې سازمان هڅې دوام لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی بیرته له ټولنې سره یوځای کړي. خو ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د احتیاط عمده علت بیکاري او بېوزلي ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکاري په راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه یې مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UN ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولي چې دوی له خپلو کورنیو او ټولنو سره یوځای سي. راپور زیاتوي چې د WHO او UNODC استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشه یي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالي ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې د مرکز په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت سوي او 900 ته بیا له درملنې وروسته عاجلې څارنې ترسره سوي دي. له دې سره په مخدرو موادو ځینو روغدو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغدیتوب ځانونه وژغوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بېوزلي او بېکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 26 کلن امان وایي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې نشه یي توکي کاروي.
ولا بس دغه غربت بود، بیوسی بود،
بیوزلی او غربت وو، بل دلیل یې مین توپ وو. نو په همدې ډول مې ژوند جاري وساته او ژوند مو آخر تباه و برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغدوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکو نور رحمان هدایتی بیا لتیرو 19 کلونو راهیسې په نشې توکو روغدای و. دای د دغه توکو لپاره خودو ورسته اوس په لویدي زهوزه کې د روغدو د درملنې پیو مرکز کې د روغدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبل همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره د سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روږدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډېروالي اصلي عامل دی.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر به ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشې مادو استعمال کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي ته لاره هواروي. په تیره بیا د صنعتي نشې مادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډۍ لامل کیږي چې په نتیجه کې معتاد ځان نشي کنټرولولی او زر په غوسه کیږي، او ان دا چې کله کله دا قهر د کورنۍ د غړو د وهلو او وزلو لامل هم کیږي. دا چې په انسانانو کې د قهر عمومي لاملونه څه دي، ولې معتادین د روغو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي، د کوم ډول نشي موادو استعمالونکي زر او ډیر په غوسه کیږي، په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو لارواپو قرار مومن سره مرکه کړې ده. ښاغلی مومن، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د قهر په اړه معلومات راکوي.
د ارواپوهنې له نظره غوسه یا قهر چې دی، د محرومیت یا صدمې پر وړاندې یو آسماني عکس العمل دی. غوسه یو دفاعي میکانیزم چې د ځان ساتنې یا خپل حق د دفاع په موخه راڅرګندېږي. که څه هم دا احساس طبیعي دی، خو د غوسې شدت، څرنګوالی او د هغې اداره کول ډېر مهم دي.
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه کوم دي؟
په انسانانو کې توسي عمومي لاملونه بیلابیل دي چې د انسان شخصي تجربې دي، یعنی د انسان رواني حالت دی، چاپیرالي شرایط دي، د مخدره توکو یا د نشه یي توکو اغیزې دي په انسان باندې، روغتیایي لاملونه دي او کلتوري لاملونه دي.
معتادین ولې د روغو خلکو په پرتله زر غوسه کیږي؟
معتادین ځکه زیاتر د روغو خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکي او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغې موادو څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي. د مغز د امیګډالا د برخې زیاتوالی دی، رواني ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي، د کورنۍ سره جنجالونه دي چې غوسه زر رامنځته کیږي په معتادینو کې.
معتادین ولې د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري؟
ځکه معتادین د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري چې نشه یي موادو اغیزې مستقیم د ماضي برخو باندې، لکه سروتونین او دوپامین، دغه مغزي برخو کې کله اختلال رامنځته شي، بدلون رامنځته شي، نو دود بیا د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري. د موادو څخه محرومیت دی، که چیرته دود مواد ونه رسیږي دو د خپل غوسه نشي کنټرولولی.
د کوم ډول نشه یي موادو استعمالونکي زر او ډیر غوسه کیږي؟
مختلف نشه مواد چې د بدن او ذهن باندې بیلابیل اغیز لري. ځینې نشه مواد چې د نور په پرتله زر او شدید غوسه رامنځته کوي لکه استیمولانټ یعنی شیشه، کافین، چې دا نشه مواد د مازی فعالیت زیاتوي، د شدید غوسه رامنځته کوي. څوک چې چرس استفاده کوي، کالکول دی که هیروین دی، دو هم غوسه رامنځته کوي په معتادینو کې.
په معتادینو کې د غوسې ناوړه اغیز خپل پر معتاد دغه پر کورنۍ او ټولنه څه دي؟
که څوک نشه خوشی کړي، د ژر غوسه کېدلو ستونزې په ځینو مواردو کې کمیږي، یعنی په دای طبیعي ډول کمیږي، خو ډیر وخت ځانګړي رواني درملنې ته اړتیا لري. خو څو مهمه برخه سره تړاو لري، مثلا د شخص د ماضي حالت، نشه یي موادو ډول دی، د کارونې موده ده، د رواني روغتیا وضعیت ته کتل دي. هر هغه کسان چې دلته مریضان بستر کوي او د شفاخانې نه رخصتېږي، دوی باید تعقیبي کارتونه والي، روانشناسان دي، مشاورین دي، تر څو دغه مریض ته به په کور کې یعنی د شفاخانې نه بیرون کوم مشکل پیدا کېږي، که رواني، که وسوسه وي، مثلا د غوسې وي، په هر په باره کې مشکل پیدا کېږي، باید له روانشناس یا مشاور سره اړیکه ونیسي، تر څو غوسه آنلاین جلسات ونیسي، تر څو هغه مشکل راپه شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي د معتادینو بې ځایه قهر کورنۍ ستونزې پیدا کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده، د پلاسینټا نه تیریږي. پلاسینټا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کی. کله چې مخدره توکي استفاده کوي، اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه سب تنبیه شي، ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي، رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي په زمین کې. کله چې دا عضلات تقلص وکړو، دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي، امینوتیک مایع وي، چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم، بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو، هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد، مثلا که هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډیر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تاریاک ده، په تدریج سره همداسې چې کتلی شي، نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د بغلان ولایت اوسیدونکو خاکسار تر نشې مخکې په سعودي عربستان کې تعمیراتي کارونه کول. دی چې 15 کاله یې هلته تیر کړي، وایي چې د نشې له امله یې ویزه ختمه سوه او بېکاره سو. خاکسار چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی زیاتوي چې کمی نشه نه کولای اوس به مې آرام ژوند کولای. دا چې خاکسار ولې او څنګه معتاد شو، خپله لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، او د نشو له امله نور د څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
محکمې سعودي کې وجیبه کوله. سعودي کې ما هلته یو رقم ته ماشین نه دی، هغو باندې بیا هلته سوري کوي. په مکې مزومه کې خو هلته د بمو کار ممنوع ده، هلته بمونه نه شي الزولی ځکه هلته غرونه دي. هغه هلته بیا یو رقم ته دوا ده سوري کې کوي، پاتیګه کې بیا هغه کې دوا اچي، دوه رقمه دوا ده. هغه بیا درد درد کېږي، بیا بوکلین نه دي، بوکلین باندې بیا ټکه یغه چې بیا تعمیرات راځي کوي. یاره زه که درته وایم چې یو دېرش کلو به یم مواد مخدرو باندې، اول به مې چرس کول، خو بیا چې کله مې سعودي وظیفه پرېښودله ویزه مې ختمه کړل، بیا دلته شیشه باندې راغلم. یعنی پنځه شپږ کاله به کېږي چې شیشه څکوم. ما اول سر کې خو سړی دومره نه پیپېږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیرا شي بیا سړی پیپېږي. یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم چې رښتیا هم دما زه منځه ته په رکو کې ټټېږم، مې د پښو کې کلکاړی راځي، ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي. سړی شکمن کوي چې شپې به مې اوڅه کوله، بیا به د ورځې خوب نه راته. یعنی چې څومره چې کوي هغومره دې بېخوبه کوي، او سړی رښتیا هم شکمن کوي. درته وایي چې دلته به پلانکی سړی ولاړې، دلته به دا مشکل وي، دلته به دا مشکل وي. یعنی سړی خامخا په مزغو کې لږ مشکل ورته راوني. یاره که درته ووایم ډېرې به مو مصرف کړي، خو د ورځې به چې کله به مونږ پسې تللو، د درې سوه به هم راخیستله، دوه سوه به هم راخیستله، سلو به هم راخیستله. نو هغه که اوس سره حساب کړي، نو که درته ووایم چې میاشت کې به مونږ شپږ زره به هم ویلي، اووه زره به هم ویلي، همدغسې به مونږ ویلي. پیسې خو که درته ووایم خامخا پیدا کېدلې. یو ورور هم په سعودي کې وو، او بل ما خپل هم په سعودي کې پنځه لس کاله تېر کړي، دومره څه ناڅه پیسې به مو پیدا کولې. نو موټر باندې به مو پیدا کولې، ټیکسي مکسي به مو کوله. یعنې ما ته که حقیقت درته ووایم، ما ته خپلو بچیانو زړه نیم دي چې ته دا نشه مه کوه. او ما به خپله ډېر ورته ویلې چې زه دا نشه نه کوم. ما یو کال هم پرېښود دا نشه، خو بالاخره چې هغه انډیوالان پرې نه دي، هېڅکله دا نشه نه پرېښودل کېږي. خو د ما خسرګنۍ چې دا ډېره ښه کورنۍ ده. یعنې که زه درته وایم چې زه نشه پرېږدم، دوی ما ته هر کار کوي، چې هر څومره پیسې وغواړم، چې هر څومره زه په خپل خوله باندې دوی ته ووایم چې ما ته دا کار وکوي، ما ته یې کوي. خو انشاءالله دې چې ته به دا خبره نه راځندې کوو. زما یو وړکی وراره ده چې ما سره په موټر کې سپور و، یما لاس د چرسو سګرټ خطا کړی او ماته یې زړلي دي. یعنې ځکه هغه اوس چېرته په دا په زړه کومه، کله کله زه خپله ډېره ورته خواشینی سم. یعنې که درته ووایم یو ورځ په خپله په کور کې ناست وم، ما ځان سره دا سوچ وکړ چې دا شیشه او چرس دا که چېرته ښه کار وایي، نو دا به ډاکټرانو څه کول، ډاکټرانو به هغه کول، ما نه پوه پوه خلک دي، عالمانو به دا کار کاوه. یعنې قسم درته خورم چې ما په خپله باندې یوه شپه دومره ډېر وزړل چې اندازې نه وتلې. مل دا ولې نه خوشي کېږي؟ خو انشاءالله دې ته به اوس ډېره کلکه اراده کوو، نو خامخا به دا خوشي کوو. ګنده عمل ده، او په دې عمل کې انشاءالله هیڅوک هم نه دي کامیاب شوي. آینده به مونږ دې نه استفاده نه کوو.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیلي شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څنګه مسبه د بخ شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب واډو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولی او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سعید د پوهنتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي، او خپل درسونه ښه منظم او په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي، سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی. سعید د دې خبرې په اورېدو سخت حیران او وارخطا کېږي. دا چې سعید ولې او څنګه په هیروینو معتاد سوی دی، دا به په ډرامه کې واورو.
اوس پارک دی که ساقی خانه، هرې خوا ته پوټاریان ناست دي او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې شنه دودونه وځي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
ولې څه مې کړې؟ څه خبره ده؟
ته خدای دا پارک د پوډر څکولو ځای دی، زه ستاسې له لاسه مطالعه نشم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړې.
ته ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولې نه؟ پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي.
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ، دا هم د خلکو وژل دي.
موږ خو یې د چا په خوله کې نه ورپوکوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګېږي.
وایه خولنې زه مغوره وه که مې شاو خوندې والانو ته ښکه، بیا به نه تی او نه به نې کتابونه او پاکې جامې.
ګوره وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي.
زمون په نژه کې تشه مو وه.
تاسې هم سبا رخصتي د کور ته ځم، څه نه هغه له دې نشیانو سره ځان په جنجال اخته کوم.
راځه
ډاکټر صاحب، اجازه ده؟
راځئ راځئ، مهرباني.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خورې پر دغه چوکۍ کېنه، هلکه راشه ته پر دغه بلې چوکۍ کېنه. خورې څنګه شو، معاینات مو وکړل؟
هو مو کړل.
ته یې راکړه،
زه یې معاینات ورک.
دا دی ډاکټر صاحب،
دا خو معاینات شو. خزوانه، دا راته ووایه چې اوس څه تکلیف لري.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي. نس ناستی لرم، بدن مې سست دی. ته ګوره، تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټول شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي، ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نور نشي خو لا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګریټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډري دي.
چېچې پوډري؟ خدایه فضل وکړ.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
د پوهنتون په چمن او باغ کې خو څوک نشه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري. پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشه نه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنه شي ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کېږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کېږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډېر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوه شوم، په هغه پارک کې معتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې، او ته وایې چې زه هېڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو معتاد؟
هو خورې، د هیروینو معتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی معتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې معتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب، نشه نورو کوله او زه معتاد شویم؟
علت دا دی، تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی. د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي، هغه معتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب، اوس څه وکړو؟
ڈاکٹر صاحب دما علاج نہ کی گی
بولے نا کتو گاڑ علاج کی گی
ڈاکٹر صاحب سنگ وکوس
خورے وار خطا کے گما علاج کی گی دے متادین دے شفاخانے پتہ میں پدے کاغذ کی ولیکلا دے شفاخانے تورشا او حالت دے زوی بستری کا
اے خدایا ما خوزی پتاجم پشستا ولی وو خواہ پوٹری سو خدایا جس مرلہ وطن دانشی مواد ورکی
دا سادی راڈیو درنو اوریدن کو دا زہرو کاروان خبرونه هم دوم روا تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان.
د زهرو کاروان هوای تازه ویژه برنامه جوانان کار زندگی آموزش فرهنگ همه در این برنامه دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی